درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو تر هغې مخکې خبرونه او رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا اوروزګان په تیرن کوټ خار کې وی بومي چاودنې درې ملکی وګړي وژلې دي. غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په بند ولسوالۍ کې د نشئی موادو د پروسس سلور کارخانې لمنځه وړي او نږدې سلو تن وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. چین، روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. اوس هم د خبرونو تفصیل په سر کې هم د افغانستان په اړه. دا اوروزګان په تیرنکوټ ښار کې په یوې بمي چاودنه کې درې ملکي وګړي وژل شوي او د عامې روغتیا د رئیس په ګډون درې تنه ټپیان شوي. د چاودنه پرون شوې. دا تیرنکوټ ښار د لومړی امنیتي حوزې امیر نظر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دا بم چې په یو زرنج موټر کې ځای پر ځای شوی و، پرون هغه مهال چې د عامې روغتیا د رئیس موټر له سیمې تېرېده وچاودېده. د پیښې وایني شاهد ازادي راډیو ته وویل
زرنج ډیره وخت ولاړو، زرنج ونه ځواب پاتې سم پر مټر ګار چلوړم، زرنج ولاړو دی چې عالم کوته بخښنه سنه یا شپټا اوسو چې عالم ته ور بلی دته شته وسړی د پر د مټر ګار چې سپاره ور اخزه د سړی ماجن راکښ کړه.
تر اوسه پوری د دې برید مسولیت پر چا پر غاړه نه دی اخیستې. په سرپل کې وخزینه پولیسو د خپل میړه لخوا په چړې وژل شوې. د سرپل د والی ویان زبی الله مانی تیر ماخام ازادي رډیو ته ویل چې د ایت بیبی د پنځشنبه په ورځ ناوخته په خپل کور کې وژل شوې. خاغلی مانی د ایت بیبی د میړه د نیول کېدو په اړه پوښتنه داسې ځواب کړه: د دې قتل دلیل تر اوسه معلوم نه دی. دا خزینه پولیس په خپل کور کې د میړه لخوا په چړو وژل شوې. دا پیښې په اړه نور جزئیات تر اوسه نه لرو. پولیسو پلټنې پیل کړې. د سرپل د والی ویاند ویل چې د میرمن د سیاد ولسوالۍ پورې اړوند وه، خو یو څو موده مخکې د سرپل ښار د مرکز په درېیم امنیتي حوزه کې خدمتي کار کوو. د غزنی چارواکي د دې ولایت په بند ولسوالۍ کې د نشئی موادو د پروسس ته څلور کارخانو د لمنځه وړلو او د نږدې شل تنو وسلوالو یا اغیانو او قاچاق چیانو د وژلو خبر ورکوي. د غزنی د والی ویان عارف نوري تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په دریو سیمو کې عملیات کړي دي.
د اوبند ولسوالۍ په درې ساحو کې چلته د چرسو د پروسس یا د تخول درې څلور کارخانې فعال شوې دي. هغه د چوري، کندهاري او جلالي په سیمو کې جوړې شوې چې زموږ ځواکونو عملیات ورباندې پیل کړل، چې په ترڅ کې د چرسو د پروسس څلور وړې کارخانې له منځه یوړل شوې. او په دغه عملیاتو کې اتلس تنه وسلوال مخالفین چې په دغو سیمو کې له امنیتي ځواکونو سره مقاومت کاوه هغوی وژل شوي دي.
د نوري په وینا په عملیاتو کې چې د چهارشنبه په ورځ پیل شوی و، امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو ته مرګ ژوبله نه ده وختي. د غزنی چارواکي وایي د روان کال په ترڅ کې ورته عملیات په قرباغ او د یک ولسوالیو کې هم کړی چې سل ګونه کیلوګرامه نشئی مواد پکې له منځه وړل شوی دی. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. اوس هم د سیمې او نړۍ نه. چین، روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. دا د ایران، چین او روسیې ترمنځ لومړنی پوځي مانورونه دي چې د هند سمندر په شمال او عمان خلیج کې کیږي. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال ابوالفضل شکارچی په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د دې پوځي تمریناتو هدف په سیمه کې د نړیوالې سوداګرۍ د امنیت ټینګښت او د ترهګرۍ او سمندري غلاو پر ضد مبارزه ده. دا ګډ پوځي تمرینات د دسمبر تر 13 می دوام کوي. بلخوا د چین دفاع وزارت ویان د دې ګډو پوځي تمریناتو هدف د دریو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکارۍ لا ټینګښت یادوي. وو چین د پنځشنبه په ورځ په خپل میاشتنی خبری غونډه کې ویلي چې چین به د رهبری شوی راکټونو د شنډولو دسکا هم د پوځي تطبیقاتو ته واستوي. نو مولي دا ونه ویل چې په دې پوځي تمریناتو کې به څومره پرسونل ګډون وکړي. د چین د دفاع وزارت وایي پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویل چې دا تمرینات د سیمې وضعیت سره تړاو نه لري. رپورټونه وایي پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له ډیرېدو سره تهران اوس له روسیې او چین سره د پوځي همکاریو او اړیکو په لټه کې دی. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. یو سروي خي چې د اوکران نږدې نمایي وګړي وایي چې هیوادې پر سم لوري روان دي. دا شمیر د تیر کال په پرتله دوه برابره ډیر شوی. د دې سروي پایلې د پنځشنبې په ورځ د الکو کوچروف د دیموکراتیکو ابتکاراتو بنسټ او د رازموکوف مرکز لخوا خبرې شوې. د اوکران څلور څلوېښت سلنه وګړو چې پوښتنه ترې شوې وه مثبت ثواب ویلې. تیر کال له هرو لسو اوکرانیانو څخه اوو تنو فکر کاوه چې اوکراین پر سم لوري نه ځي. د وروستۍ سروې له مخې د اوکراین څه باندې یو پر دوهمه برخه وګړي فکر کوي چې د دې هیواد اقتصاد به په راتلونکو دوو یا درې کلونو کې ښه شي. او د روسي پولیسو پرون غرمه مهال یو ځل بیا په مسکو کې د سیاسي مخالف الکسی نوالني پورې اړوند د فساد په وړاندې د مبارزې پر دفتر یرغل وروړ. نوالني ویلي چې دا اقدام رسمن د دې دفتر د مدیر ایوان ژدانوف پر وړاندې د جنایي ارزونې د یوې برخې په توګه ترسره شوې. د ده په وینا ژدانوف له یوټیوب څخه د هغه ویډیو د لرې کېدو نه ډډه کړې وه چې د صدراعظم دیمیټري میدویدف د پټې شتمنۍ د ارزونې سره یې تړاو درلود. نوالني وایي دا ویډیو به په هیڅ ډول فشارونو سره لرې نه شي. میدویدف دا ویډیو چې دی پکې په فساد تورن شوی له وړاندې رد کړې ده. دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل لکه مخکې مو شهادتونه وکړه. دا د خبرونه زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو په سر کې څو ریپورټونه لرو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیرې ولسیزه کې په افغانستان کې تر سل زرو ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده. ملګرو ملتونو له 2009 میلادي کال راهیسې په منظمه توګه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو ثبتول پیل کړي دي. په اړه یې د فریبا ظاهر چمتو کړی ریپورټ اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان له ټولو ښکېلو خواو غواړي چې په افغانستان کې د یو تلپاتې سیاسي توافق او اوربند ته د رسیدو لپاره د تاوتریخوالي د کمولو لپاره هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچي یاماموتو د پنځشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې سوله د دې هیواد د راتلونکي لپاره مهمه ده. نوموړي زیاته کړه چې د بین الافغاني خبرو د ترسره کېدو لپاره د افغانستان د خلکو او نورو اصلي لورو لخوا د هڅو هرکلی کوي. په بیان کې ویل شوي چې د افغانستان جګړه لا هم د افغانستان له ملکیانو څخه قرباني اخلي. یماموتو ویلي په ډېره خواشینۍ سره دا تاییدوي چې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې څه باندې سلو زرو ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې طالبان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي په راکمولو توافق وکړي. د دې شورا مرستیال مولوي عطاورحمن سلیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
طالبان نه امیدوار یو چې د جنگ د ختمولو لپاره یا اقلا د جنگ د کمیدو لپاره هغوی هلې ځلې وکړي. دا کوم فرصت چې مخه ته راغله دوی ښه استفاده وکړي. کوم مرحلې ته چې هغوی رسېدل دي د خلیزاد د ټیم سره کوم امیدواری چې پیدا شوه ده چې هغوی اوس لګیا دي په خور یا په میرمشا یا په کویته کې همدغه باندې هغوی خپل مشرانو سره یا نور چې کوم مؤثر دي په همدغه لاره کې هغوی سره لګیا دي مشورې کوي. زه امیدوارم چې هغوی یو مثبت نتیجې ته ورسیږي، ځکه چې هیڅکله مخکې د جنگ په ختمولو یا د جنگ په کمولو باندې هیڅکله موږ داسې یو ښه خبر نه وو اورېدلی چې په دغه دوه درې ورځې کې موږ اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر اونۍ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې د دې هیواد د سولې بهیر یو مهم پړاو ته نږدې کیږي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې دوی اونۍ د مخه وروسته لاغه په موقتی ډول وځنډېدې چې طالبانو د بګرام پر هوایي اډې برید وکړ. خلیلزاد د دسمبر پر 13 پر ټویټر ولیکل چې له طالبانو سره یې پر بګرام هوایي اډې د برید له کبله خپله غوسه څرګنده کړه. په هغه برید کې دوه تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شول. د خلیلزاد په خبره طالبان باید وښيي چې هغوی د افغانانو د سولې ارمان د پوره کولو توان او لیوالتیا لري. نوموړي زیاته کړه له طالبانو سره په خبرو کې لنډه وقفه اخلي څو هغوی یعنې طالبان د دې مهمې موضوع په اړه له خپلو مشرانو سره سلا مشورې وکړي. بلخوا آزاد خبریال سمی یوسفزی چې د افغانستان د سولې بهیر له نږدې تعقیبوي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې امریکا له طالبانو سره د خبرو په ځنډولو سره دې ډلې ته یو پیاوړی پیغام ورکړ او هغه دا چې طالبان باید د تاوتریخوالي په راکمولو او پر اوربند توافق وکړي. د یوسفزي په خبره پر دې موضوع په دې وروستیو کې په پاکستان کې د طالبانو د غړو ترمنځ مشورې شوي دي.
د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر نه راغلی هیئت اوس هم په پاکستان کې دی. دوی په پېښور کې د طالبانو مشرانو سره د نظامي شورا د پېښور د شورا په اصطلاح یا د حقانی صاحب شبکې د مشرانو سره غونډې کړي دي. په دغه غونډو کې مولوي دلاور صاحب طالبانو مشرانو ته ویلي دي چې داسې بریښي چې امریکایان پا پرته دی چې طالبان یو تشدد کې کموالی ته حاضر نشي. فکر نه کوي چې امریکایان خبرې بیا شروع کړي او دغه فرصت د خبرو لپاره چې جوړ شوی دی دا په مکمل ډول لمنځه ځي. ول کېږي چې د پېښور شورا په شمول د اکاني شبکې غړو هغوی دا اختیار ورکړی دی چې یعنی دوی په دې راضي دي چې یو تشدد کې کموالی دپاره او د بادن د جنګبندي دپاره د امریکایانو سره یو توافق ته ورسېږي. خو ورته حیات چې کله کوټې ته تللی دی هغلته د کوټې د شورا اکثریت د هلمند شورا نمایندګي کوي. هغوی ملاحظات لري، هغوی اوس هم شکونه لري د امریکایانو په نیت باندې، یعنی دوی راضي نه ښکاري.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. طالبانو له امریکا سره لس دورې خبرې کړې دي، خو تر اوسه یې نه ده منلی چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین تیره جمعه په یو ټویټ کې ولیکل، بین الافغاني مذاکرات په هغه صورت کې پیلېږي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه له امریکا سره توافق لاسلیک سي. د شاهین په خبره په بین الافغاني خبرو کې به ټول افغاني لوري شامل وي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ان د جدي شپګمه پر افغانستان د شوروي اتحاد د پوزونو د يرغل لڅلويختمه کاليز سره برابر ده. په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد زرګونه پوزونو پر افغانستان مستقیم يرغل وکړ. دا چې د څلويختو کلونو په تیریدو لا هم پر افغانستان د دغه يرغل تاثیرات څه دي؟ په دې اړه د اکرام الله اکرام رپورټ اورو، ورپسې د ازادي راډیوي مجله خبرې کی.
د جدي یا مرغومي شپګمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د يرغل ورځ دا ل نن څلويخت کال پخواني کیسه ده. په دې ورځ د شوروي اتحاد ځواکونو د ځمکې او حواله لارې پر افغانستان يرغل وکړ او په دې هیواد کې د شوروي په واکمنۍ نه هکلنه جګړه پایل شوه. د همدې ورځې په شپه د کابل په تاجبیک ماڼۍ کې د وخت ولسمشر حافظ الامین ووجل شو او کارمل د حافظ الامین د رژیم د نسکورېدو اعلان وکړ.
این جانب ببرک کارمل به مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حافظ الامین.
د راپورونو پر بنسټ په دې نه کلنه موده کې سلګونه زر افغانان مړه، ټپیان او د غراز میلیونونه نور مهاجرت ته اړ شول. که څه هم د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه په افغانستان کې له نه کلن پوځي حضور وروسته د افغانانو د پاتونونو او د وسلوالو مبارزو په پایله کې له هیواد ووتل، خو د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوي یو شمیر غړي د افغانستان روان ناورین د همدغه يرغل زیږندګنی وای چې افغانان لا هم درنه بیا پرې کوي او قرباني ورکوي. د دغه جرګې لومړی منشي محمد کریم اتل ازادي راډیو ته وویل،
د جدي شپږمه د 1950 کال د وخت شوروي اتحاد کله سره لشکرو په افغانستان باندې يرغل وکړي، رښتیا هم د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بد او تاریخ ورځ وه. دا هغه ورځ وه چې د افغانستان د بدبختۍ د پیل ورځ وه. د دې راتک په افغانستان کې د ځان سره ډېر زیاتې بدبختۍ وزېږولې. اما هغه ورځ چې تر اوسه پر همدغه حالات او دغه
دوای د روان وضعیت نه د وټلو یو وزنی حل لار سولې دي. هڅې دي چې باید ټوله خواوی د سولې هڅې غړندې کړي او په افغانستان کې جګړه پای ومومي. خو خغلې تلوي کو وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې لمخه مخبرو مخړوي د مان لري چې د غډله د جدي لشپګمنه د رپیل شوی بحران غزول غواړي. سلويخت کال وړاندې د 1950 لمریز کال د جدي پښپګم نیټه په یو وار د پخواني شوروي اتحاد څباندی 15000 پوځیانو پر افغانستان يرغل وکړ. دا پوز چې په پیاوړو وسلو سمبالو هوایی ځواکونو وی هم ملتیا کوله چې ورسته شمیر ل یو نیم لکو واوخت. دا پوزونه په افغانستان کې له نه کلن حضور وروسته د 1918 لمریز کال د دلوي پښپګوښتمه نیټه ل د هواد ایستلو ته اړ کړی شول. خو د څلويختو کلونو په تیریدو لا هم د دغه يرغل پاړه افغان پوځي کارپوهان بیلابیل لیدلوري لري. جاوید کوهستانی وایي چې د سور په ومه د سردار داوود خان پر ضد کودتا لامل شو چې د جدي شپګمي يرغل ته لار هواره کړي. د دا د افغانستان په تاریخ کې و تور او راس بولی.
هیڅ شک نیست چې خود کودتا
دی وای پدې کې هیڅ شک نشته چې د سور د ومه کرغړنه کودتا چې پښپغم د جدي روسانو ته د يرغل زمينه برابر کړه د افغانستان لپاره و تور او راس. همدال عمل چې روس ته په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې او لا هم په دې هواد کې جګړه دوام لري. دا ټول د وم د سور د کودتا او د جدي د شپکمی د يرغل پیل دي.
تجاوز روسا صورت گرفته
خود پوزی چارو بل کارپو جنرال عبدالواحد تاق